پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم پیل د دې سات په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر کار او تعلیم لګول شوی بندیزونه به ټول افغانان زیانمن کړي او هغه باید سمدستي لرې شي. هغه دغه غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې وکړه. پوزل ویلي چې پر ښځو د لګول شوی محدودیتونو سره افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخليږي. د طالبانو حکومت چې څو ورځې مخکې د نجونو او ښځو لپاره د پوهنتونونو دروازې بندې کړي د اقتصاد وزارت په وروستي اقدام کې په کورنوي او نړیوالو غیر حکومتي ماسو کې د ښځو پر کار هم بندیز اعلان کړ. د طالبانو د دې اقدام په وړاندې په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه وښودل شول او یو شمېر ماسو په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د جرمني پولیس او د هیواد څارنوالان وایي چې ویرانۍ تبعید د جرمني په لویدیځ کې د اسلام پالنې پر بنسټ د یوې حملې د پلانولو په شک نیولی دی. د مونستر ښار پولیسو او د دوزلدورف ښار د څارنوالۍ دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکو په کاستروف راوکسل ښارګوټي کې د هستوګنی یو کور پلټلی او په هغه کې زهرجن مواد چې ګمان کېږي په دغه حمله کې ترې کار اخیست موندلی دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د لټون په دغو عملیاتو کې یو بل کس هم توقیف شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوې د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یان هوپ خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوې تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټولې ځمکې څخه باندې 40% جوړوي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز وویل چې دا نه یوازې دا چې د خلکو سفر کول سختوي بلکې د کرنې په برخه کې هم چې دا هیواد یو اساسي سکتور دی ستونزې زیاتوي. چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال د کورونا وبا اترې خبره شوې وه هغه هیواد په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لري کړ. اسوشیټډ پرس خبری آژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کوله. سنگاپور او کاناډا نه 300 مسافر هغه کسانو چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسېدل خو په دولتي ودانیو کې له 15 ورځې قرنطین سره مخامخ نشول. د چین حکومت دا اقدامات په دې معنی دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلارې عملي کړي. د غراز ویل شوی سرلننه له هانګ کانګ سره هم ټولې پولې له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که مو غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې له افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندوی محسسې یوه مشره وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپې پاتې نه شي.
ښځې او نجونې د نارینهوو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه مو د چارو له یو کتونکي سره مرکه کړې ده.
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې په اروزګان کې د کرکټ لوبې مینوال او لوبغاړي په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي.
ځنګړی میدان یا خاص میدان نه لوي چې موږ مس بس بلا چې په ځای میدان موږ سوم بازي وکړو خلک موږ ته جواب راکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به همزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د اکشن ایډ ام اس سی او مشروي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه باید نړیواله ټولنه چوپ پاتې نشي. رزمی فاروق ویلی افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی. افغانستان سره د دې مرستندوی مؤسسې د آسیا او بشري مرستو مشر په طالبانو نیوکه کړې چې په خپلو ناسمو سیاستونو یې د زده کړو کار او سیاست په برخه کې د افغان نجونو او ښځو مخه نیولې ده. نور په دې راپور کې
د اکشنید مؤسسې د آسیا او بشري مرستو برخې رئیس رزمی فاروق وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلی نو موري په افغانستان کې د خوځو د بشري حقوقو د تدریجي تخریب شاهد ده. د مؤسسې په خپل ټوئیټر پاڼه د رزمی فاروق یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې پکې هغه د طالبانو تر واک لاندې د افغانجونو او خوځو په وضعیت اندېښنه ښیي. رزمی فاروق خبرداري ورکوي چې افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی او نړیواله ټولنه نشي کولای په دې اړه چوپ پاتې شي. هغه زیاتوي طالبان لدی عمل چنجونو او خوځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، نه یوازې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي بلکې د ملت راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
ښځې او نجونې د نارینه وو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل، دوی ښځې د کابینې په هر ډول پوسټونو کې له کار کولو منع کړې او په سیاست کې د ګډون او پرېکړو کولو حق ترې واخیسته. د طالبانو په واکمنۍ کې له 12 کلونو پورته عمر لرونکو نجونو ښوونځي ته د تللو تر ټولو اساسي حق له لاسه ورکړ.
له طالبانو مو پر دوی د یادونی وکړو په اړه وپوښتل، خو د ویان په ګډون یې ځینې نورو چارواکو ځواب را نه کړ، مګر وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. له افغانستان د باندې هم په دې هیواد کې روان وضعیت د بحثونو اصلي محور دی، په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لپاره چې لاله وړاندې د طالبانو په ملاتړ تورن دي او ویل کېږي چې ورسره خورا نږدې او پټې اړیکې لري. د جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د امیر عبداللهیان لقول لیکلي هغه په افغانستان کې دنجونو په زده کړو د بندیز پاړه خواشینی خودلی او ترخوای افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری لقول هم د افغان جنو خوځو د زده کړو په دوام ټینګار شوی او ترخوای په دې هیواد کې د همشموله حکومت په جوړېدو او لتر هغه سره د مبارزې غوښتنه هم شوی. خو طالبانو تل ویلي ل خپل اوسنۍ ډلې جوړ شوی نظامي همشمول دی او ترخوای تر هغه سره مبارزې ته هم ژمن دي.
و امریدل چې د افغانستان سره د اکشن په نوم د مرستندوی مؤسسې یو مشر وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر تعلیم، زده کړې او د کار په برخه کې وروستیو محدودیتونو د اغیزو په باب زموږ همکار مرسلین السلا له سونیکا آرین سره چې په یو دولتي اداره کې کار کوي او خپل دنده هم له لاسه ورکړې مرکه کړې ده. په پایل کې غل آرین د ښځو د وضعیت په باب وایي
تر ټولو ناوړه هغه ته ناوړه تاثیر په هغه انجونو چې هغه په مکاتبو کې متعلمین وي، هغه د دې لامل چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو تاړ شوي دي او بیا هغه کسان چې اوس د تحصیل نه هم پاتې شول هغه هم د دې لپاره چې اوس مهال تحصیل دروازې بند دي هغه هم له رواني اړخه هم د مکتب شاګردان او هم د پوهنتونونو محصلین له رواني اړخه دوی ډیر زیات زیانمن شوي دي. رواني تاثیرات زخ زیات دي. تر ټولو ډیر بد اغیزه د کار په برخه کې کړي ځکه ډیری کورنۍ سرپرست نه وو، سرپرستان همدغه خزه وي د دې ترڅنګ د کور نفقه راوړون کوي. همدارنګه یو سالم مصروفیت د خزو لپاره 40 میلیونه نفوس د افغانستان هغه چې څومره باسواتي څومره دندې درلودلې ټول خپل دندې له لاسه ورکړي. زما په شمول ځکه ما خپل هم دنده درلودله او دغه حکومت لا تر اوسه ورسته د سکه یا میاشت کې ذکر کېما هغه وخت کدي کور نران و دند نه درلودل یا کور کې نران و هم د خزي سرپرستان وي خزي به کار کوو اقتصاد او سره جوړو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت د سکورنی وی چې هغه سرپرستان نه درلودل نارینه چې کار ورته کړم دا خزي وی چې د کور اقتصادي مشکلات یې لول دي کار کوو نو یا دا تصمیم د سي واقع بینه نه دی آیا دا کې دی شي چې نارینه کار وکړي کورنۍ تنفقه او ګټي او خزي چې د کورنۍ اقتصادي ملاتړ کوي هغه په کور کې نه د شرایط څونه د وضعیت دوام کول شي تاسو په نظر او عواقب څه دي ټولنې ته
شخصا زخپلا کوم کسان چې مالې دلې دی مونږ یو اسلامي او بیا پښتانه ټولنه کې ژوند کوو. دولت ډیر غیر واقع بینانه پریکړه کړې ده، نو نرانو ته کار لکوم شي او اکثر کورونو کې نران اصلا نشته دینه. دغه خزې څنګه او کی چیرته ولاړ شي او بیا د ټولنې لپاره یو سالم مصروفیت د ټولنې د وګړو لپاره کار یو سالم مصروفیت دی، کار صحت دی، نو دا تر ټولو غیر واقع بینانه پریکړه ده.
نړیوال ټولنې هم تر اوسه پورې یوازې د مرستو پر رسولو باندې اکتفا کړې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې مرستې کول وکړي شي افغانان وژغوري او دغه وضعیت تغییر کړي؟
دغه بشری مرستې په دې معنی چې دغه د سوال هغه بد فرهنګ هغه د تیار خورې بد فرهنګ رواج کول دي. تر ټولو ښه مرسته تر ټولو ښه لاره دا ده چې دغه بیکارو خلکو ته، دغه غریبو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او فابریکه د جوړه شي. د دې تر څنګ نړیواله ټولنه که واقعا غواړي کار وکړي افغانستان لپاره، نو تر ننه پورې صرف بشری مرستې کړې دي. ولې په طالبانو فشارونه نه راوړي؟ فکر کوم که دوی فشارونه راوړي نو کېدای شي چې په هانتونونو مکتبونو همدارنګ د خزو لپاره د کار اجازه ورکړي. خو دوی یوازې بشري مرستې کوي او په دې باندې اکتفا کړي دا چې دا لوی ناورین رامنځته کوي.
د مدني ټولنې یو فعال سونیکا آریان و چې د طالبانو له لوري پر خزو د زده کړې او کار په برخو کې د لګول شو محدودیتونو د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو دوو لسیزو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو له لوري د توپچي بریدونو په نتیجه کې د دې سیمې د اوسیدونکو ګڼ کورونه وران شوي او په لسګونو کورنۍ دې ته اړ کړي چې له دې سیمې نورو سیمو ته انکړه شي. یو شمیر د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په نورو ځایونو کې هم له کړاوونو ډک ژوند تیروي او بیرته هم خپل اصلي مینو ته په دې خطر نشي ګرځېدلی چې هلته هم سرپناه ونه لري.
شولتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، خو په 1400 لمریز کال کې له شیګل جلا او بېله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالۍ شمیر 1500 پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په تیرو 20 کالو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له امله یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
او داغه په وجه باندې ار کلی نه خلک راګړې شوې دي. د شلتن په کلو کې اوسېږي، په ساګي کې اوسېږي، په جلال آباد کې اوسېږي، نو هغه په پردو کورونو کې اوسېږي، څوک په کرایه اوسېږي، څوک اسی اوسېږي، غربت سره مخامخ دي، په غربت خپل ژوند تېروي. ته کارونه هم دلته سره تر نو ظاهر شته نه دي، نور کارونه غریبي شته دي چې څوک یې ډېرو خلکو کورونه وران شوي وي، جړ شوي دي، بیا د توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي، نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تېروي.
د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجی احمد جان راته وویل پاکستانی او توپچی بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې، څاروي وژل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهڼې ځمکې لکخته وتلې دي.
تیر نظام وخت کې د پاکستانو مرمو د لاس زمنګ د سلطان دولتوالۍ ډیرو لوتونه کړه شلو چې نامنی وا خلکو کورونه خراب شول، د خلکو کرهڼې ځمکې خراب شولې، د خلکو مالونه غواګانې بزې خرابې شولې، هغه کې د خلکو تاوانونه وشول. د سلطان دولتوالۍ خلک په مرکز کونړ کې او په نورو سیمو کې کړه شوي دي ولته اوسېږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کورونه ړنګ شوي او ځمکې شاړي شوي بیرته یې د آبادولو وس نه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي څو بیرته بې کوره شوي کورنۍ خپله سیمه آباده کړي. بیا هم محمد ایوب
کورونا جو ورته دولت جوړ کی نزا بای وا خکارو کی خندا خلق به د سیمه تا ثاني شي پله سیمه به مبادا کی اول ته به اقتصادي ستونزې هم لري یواری شي زګه زمون سیمه چې کوم نه ډیر زیات حاصل خیز زوګله او ډیر خزنګلون او غرونه لري په مالداري باندې شروع کی پل زراعت کې به کار وکي
په کونړ کې حکومتي مسولین هم منی چې شولتن ولسوالی په تیرو جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو کې ډیر زپل شوی او دوی کوخخ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکاري ورته د سرپنا او نور اسانته وچم ټوکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
په علاقو کې لګیدل نو داغه نه داغه کورونا والا کړه رځن من شوې دا به اکثره خلک به ځای شوې دي داغه مرستو ته ضرورت ده. د سکا کو به هم د خلک ډېر کم لري ذکر واني او دغه علاقه کې ډېر کم دي نو په دغه باره کې موږ هم دغه مرستندو ادارو نو خاص کر د مؤسساتو نو غواړو چې د خلکو علاقه ته او دغه ولس مشکلاتو ته توجه وکړي.
د کونړ شولتن ولسوالی چې د مرکز اسداباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کر خطا چیرمه او د کونړ سین کینه اڑخت پرته ده جنگ او د پاکستانی ځواکونو بریدونو زیات زیانمنه کړي او خلک د ژوند لډیرو لومړنی وسانتیا او به برخی دي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
چین لنجدې درې کلونو وروسته هغه هوا ته پتلونکو کسانو د قرنطین محدودیت لري کړ. دغه محدودیت نن د جنوري په اتمه داسې مهال لري شو چې په چین کې کورونا وایروس پیښې لا هم لوړې دي. نور بل اسدالله لودین نوورو.
چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا تر خبره شوه هغه هوا ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لري کړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته د نن نشول د خوخی احساس کاوه. له سنگاپور او کاناډا نه 308 مسافر هغه کسان و چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسیدل خو دوی په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنټین سره مخامخ نشول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلارې عملی کړي. اسوسییټډ پریس ویلی سر لنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځند وروسته بیرته پرانستل شوه. تمه ده چې په راتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې څلور لکه کسان له هانګ کانګ څخه چین ته سفر وکړي. بیجنګ د کورونا د مخنیوي دا محدودیتونه وروسته له هغه لری کړل چې تیر میاشت چین کې د دغو بندیزونو په ضد تاریخي او بیساري اعتراضونه وشول. اوس اټکل دا دی چې ګڼ شمیر چینایان به هم له هیواده بهر سفر کولو ته زړه ښه کړي ځکه دوی سره به د بیرته ستنېدو پر مهال د اجباري قرنټین ویره نه وي. د سفر د شرایطو له دینه رموالي سره سره لا هم بهرني ګرځندویان د چین دی ویزه اجازه نه لري او دغه ویزه یوازې هغو بهرنیو ته ورکول کیږي چې د سوداګرۍ په موخه سفر کوي. له دې سره دا اندېښنه هم راپورته شوې چې له دغو بدلونونو سره د چین 1.4 میلیارد وګړي د کورونا وایروس له ګواښ سره مخامخيږي. همدا اوس هم د چین یو شمیر روغتونونه د ګڼ شمیر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي او د درملتونونو او د مړو د سوځولو ځایونو مخ ته اوږده کتارونه ولاړ وي. نړیوالو اژانسونو ویلي په چین کې د کورونا د احتمالي ډېرېدا له کبله له لسو ډېرو هیوادونو پر هغو کسانو د قرنطین محدودیت وضع کړی چې له چین نه بیرته ستنېږي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري په دې برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. احمد شي برته بغوک شو.
فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي ملګری ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی اساس افغانستان ته لشي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي. طالبانو تیرونه په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وروسته یو شمیر نړیوالو مؤسسو د ملګرو ملتونو د یو شمیر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول. د فاینانشل ټایمز په وینا د بشري مرستو او بیړنیو چارو د همغږي په برخه کې به د ملګرو ملتونو مرستيال روانه میاشت کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د مؤسسو د کارونو په تړاو خبري وکړي. نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په مؤسسو کې د شزو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده. ورسمانه په افغانستان کې د اکشن ایډ نړیوالې مؤسسې د مشر رزمی فاروق خبري راخستې چوي په افغانستان کې تر ټولو ډیر ځپل شوی او له خطر سره مخامخ شوی شزي او جنتی او دا ډیره مهمه ده چې شزو تم راستي ورسې شي. د لویدیس یو شمیر رسپانو د بریتانیا د شاهزاده هری د دې ادعا په اړه لیکنه خبرې کړې دي چې لیکلې دي په هلمند کې په 2012 کال کې 25 طالبان د شطرنج د دانو په څیر په نقشه کړی او لمنځه وړی دي. واشنگتن ټایمز د بریتانیا د پخوانیو پوځیانو په وینا لیکلي دي چې د شمیرو خپرول له یو غیر پوځي ادرس شي د بریتانیایي پوځیانو ژوند ته ګواښ پېښ کړي او په خپل د شاهزاده ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خبرونه د بریتانیا د متقاعد ډګروال ټیم کولنز خبري راخستې دي چې د شاهزاده هری پر خبرو سخت انتقاد کړی دی. دی وایي د پوز د نن چلند د سینوي د همدې ډګروال خبري میرر رسمانی هم په تفصیل راخستې دي. ټیم کولنز په عراق کې د بریتانیایي پوځانو له لوري په عملیاتو کې اوږده تجربه لري. دی وایي چې د شاهزاده هری د بي ځای غرور بریتانیایي پوځانو ته سونځي جوړوي. دا ډګروال بیا وایي چې هری خپل کورنۍ نابوده کړې او اوسه د خپل بلی کورنۍ چې پاوز دی د نابودي هڅه پیل کړې ده. د ډګروال کولنز په وینا پاوز د هری هغه کورنۍ ده چې له دې غیش ګرځولې ده. ورسپانه بیا د یو شمیر نورو پخوانیو پوځیانو په وینا لیکي چې شاهزاده هری یقین د شطرنج د دانو په څیر یاد کړی دي چې له دې عمله طالبانو دی په جنگي جنایت تورن کړی دی. میرر ورسپانه بیا د بریتانیا د ملي امنیت پخوانی سلاکار لارد دارو خبري راخستې دي چې وایي شاهزاده ته باید د دې بي ځای ادعا پاره لارښوونه شوی وای. ورسپانه لیکي چې د بریتانیا د کمانډو پخوانی غړي بن مک بن شاهزاده هری ته ویلي وو چې بي ځای مشخیشه. شاهزاده هری چې د دې کتاب لپاره د میرر ورسپانه په باور 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دي په تفصیل لیکلي دي چې څنګه یې لاس کاله مخکې د جګړې په لومړۍ کرښه کې 25 طالبان وژل دي. د لیکلي دي چې د کسانو ته د خلکو پوسترګه نه کتل، دوی ته د شطرنج د دانو پوسترګه کتل چې له تختې یې اړختشتي. شاهزاده هری د هم لیکلي دي چې د دغو بریدونو ویډیوګانی چې د هلیکوپتر الوتکو کمرو ثبت کړي وي وروسته په خپل پوځي کمپ کې کتلې دي. میرر د بریتانیا د پخوانی دفاع وزیر جان هاتن خبري هم راخستې دي چې وایي د شاهزاده هری خبري له هر پلوه ناسمې دي. لدې خبرو سره د پوینا د هری مقام را ټټیږي او دا هغه خبري نه دي چې له داسې چا څخه د کولو تم وکړو چې یو مسولیت ورسپارل شوی دی. ګارډین ورسپانی بیا د شاهزاده هری د خبرو په تړاو د طالبانو خبرګون راخستې دي او لیکي چې طالبانو د تورن کړی دی چې ول سیزه مخ کې جنگي جنایت تر سره کړی دی. ګارډین بیا د طالبانو د یو با نفوذ شخص انس حقانی خبري اقتباس کړی دی چې وایي هغه کسان چې تا وشل دي هغه د شطرنج دانې نه وي، هغه انسانان وو، کورنۍ یې لرله چې د دوی ورتک ته انتظار کاوه. بریتانیایي محارب پوځان په افغانستان کې له 2000 لومړي تر 2014 کال پورې دیره وو.
په اورسګان کې د کرکټ لوبغاړي او هندې دی لوبي مینوال په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي. ویل کېږي په دې ولایت کې نږدې 10 د کرکټ ټیمونه فعالیت کوي خو دوی معیاري د کرکټ لوبغاړي نه لري او د خلکو په شخصي ځمکو کې په خپل لګښت جوړ شو میدانونو کې لوبي کوي. د کرکټ یو شمیر لوبغاړو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وختونه په دغه میدانونو کې چې دوی لوبي کوي لاسونه او پښې هم ماتيږي. نور په دې راپور کې
له کرکټ سره د ورزګانی ځوانانو بے ساری او لیونی مینا دا کرکیټ دا سیالي رسمي دي چې څومره د وړاندې د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شاراډوند د سرمرغاب پسیمه کې تر سره سوي. خدا سیالي د لوبغالي د نشټوالي لامل په داسې وسیمه کې تر سره سوي چې ټوله سیمه په غرنۍ کې جوړه کوه چې زیاتره تر 3 کیلو هم زیات وي او هر ثانیه او دقیقه د یو لوبغاړي د جوبلې دو ویره و. نکیب الله چې په ترنکوټ کې د کرکټ یو لوبغاړي دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې ځوانان د کرکټ سره زیاته مینه او لیوالتیا لري خوای لوی خاندې پر وړاندې په دغه ولایت کې د لوبغالي نشټوالی دي.
مشکلات مرده ده چې موږ ځنګړی میدان یا خاص میدان نه لرو چې موږ مسبس بلا چې په ځک میدان موږ سوم بازیو کو خلک موږ ته جواب راکې موږ خاص میدان نه لرو موږ د رزګان د کرکټبول څخه ده هله چې موږ منظم یا شخصي میدان شایسته میدان وته جوړ کې.
جاناغه د کرکټ یو بل لوبغاړی دی چې سرو کال په دغه سرو شګو او ډبرین مزکه کې لانکی بولا سره لوبي کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په سرو شګو کې د لوبېدو هدف د دې څو نور ځوانان ورزشته وهڅوي او یو ورځ د افغانستان په استازي توپ په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي.
هدف مو دغه دی چې موږ ځان تکړه کو باید نړیوالو لوبو ته نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅو چې نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي. ته نو موږ د کرکټ بورډ سره دغه چې موږ ته د سیمه میدان جوړ کړي موږ ته شان راکړي موږ ډېر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو موږ بیا چار ځای ورسو الته موږ پرې دېمنه باید موږ ته د سیمه میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه هم خاص لپاره په دغه
ځینی نور لوبغاړي بیا وایي چې په دغه سرو شګو او ډبرو کې ځکه لوبیږي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې د بیټینګ تشه ډکه کړي. په اورزګان ولایت کې اوس تر دېرشو پورې د کرکټ رسمي لوبډلې شتون لري چې ټول یې د خلکو په شخصي مځکو کې په خپل لګښت په جوړو سوو میدانونو کې لوبې کوي. په اورزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ رسمي لوبغاړي شتون نه لري. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسولین هم د لوبغاړو ستونزې مني خو وایي چې په دیاړۍ مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ امیر خیرالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل
بالکل دا ژغ موږ ډیر بدرګه کړی دی خو کوم مسولین چې دی پر هغو مسولینو زموږ دا ژغ دی چې د روزګان د پاره څه وکړي. د روزګان کې داسې استعدادونه شته چې هغه د نونس کلونو لایقت لري ان د ملي ټیم لایقت لري خو هغه لوبغاړي چې موږ یې لرو پر روزګان کې چې څه زمینه ورته برابره سي هغه به ډیر پرمختګ وکړي.
په روزګان ولایت کې ورځ تر بلې لوبي واده کوي. د وج لامل دادی ځکه چې په دغه ولایت کې ځوانان بیکار دي او د لوبو کولو پرته بل کوم بوختیا نه لري.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2000 1340 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو د غرازه د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې په راپور کې مو اوریدل چې افغانستان سره د اکشن 8 په نوم رسندوی ماسي او مشر وینړي والا ټولونه باید په افغانستان کې روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. وړاندې د خزل لپاره د نور بستې په خبرونه کې مو هم په کورنوي او بهرنۍ مرستندوی ماسو او ادارو کې کار کول او څخه د خزل راګرځول موضوع څرګندل ده. نړیوال د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې څه اقدامات کوي په تیر بیا د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په دې اړه نور په د بحث کې واورې چې خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس په د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظر نو واورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورور دغه د پاسپورت په اړه کې یو غنی ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي تجاران دي نور خلک دي ته باور وکا داس خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي او کوم خلک چې غریب دي یا د کار لپاره دي یا مریضان دي هغه بنو کدلته مرکیږي مړ دي شي او کدی کار لپاره دي نو څه وکه خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کې شورته کار لپاره دي نو دا د پاسپورت کوي هغه مو خړل شي دا پیغام د مختمسد نو ورسیږي یا تاسو یو راپورټ په جوړ کړي د ډېر خبره وي او ډېر نیک کار به شي. مننه
زمانو محمد حبیب دی د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالی څخه. دغه سی خبره ده چې ملک کې حالات ډیر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا په د هغې په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش، زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره، پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي، یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسیږي. مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو، زما هیله او غوښتنه دغه د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لږ کړي او دغه د مدرسو کارکوونکي مې لږ کړي، ورځ په ورځ تنګسیا راولي په ملک سره، او بل مالیات ډېر اخلي. یو پر پنځه یې د زاړه حکومت سره اضافه کړي دي، پر موږ باندې داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستي دي سره. زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کارو سره لاس واخلي او عدالت وچلوي. السلام علیکم.